د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علیل وسلا او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځم به مونږ چپټنه وکړه وړه کې د مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ د ډوډۍ ریچې غوي دا هم تاثیر دی په ټول په کړی
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي آلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو هغه وايي چې لز د کلو سره راګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټول چاره ورګړې وډیکړي
نرسنګ علیل وسلا او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډیر خوشایند او ډیر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او خپل ځان په حق لپاره پکې په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم خو ستاد امتحان ناخسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان ناخلې ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و به ګورو چې څنګه پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کینه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت څنګه دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کومه احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خوښې شینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په منګ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زوای مزه دورازي نه دورازي خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچا ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم ځهنتون ده کوم نه سوس فینن موږ را توسوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو سوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پانتون ویلای وي نستا نو یو فشار ده لکه ډیر بد
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکانې بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه به ته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دی او د کورنۍ پرېکړې ته غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دي، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتک کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی، یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجینې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لاره ته وایي څومره یوې انجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی هغه مر باندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتا ډیر سخته ده. ځینې انجونې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغوی بیرته خپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کړي، خو نیسي که هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول، ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ور جلا کې، نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دی کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم بسی برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربانې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همي وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی ولسم ورکړي، هغه دولسم تر شوی نو بس بیا لاړم. یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله دا لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی وسستا مورو غره اوس په خپل دوه لیسانس لارما کور کې نستایم. خیر لوري خوده مهربانه دی، ورځ نه ورځ به خوشی چې ته په خپل تعلیم کې بازار ورځ دا جړل ډیر افغان کول بدنا ویل زه خیر دی ستا بوزم یو نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې نستوت هم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړ یو خطه ز په خپل جړم لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم د خسي جن کوته جړې حسن دی فرشته جن دومره جړل دي چې دي جن کوته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مسره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. امداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. سعید چې څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټ وایم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم. ولې زه سعید چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم کړه ته واضح کې ډېر بخي
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالات موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري ما ورته وخندل ما وزه څلور دانه کور لره ما و څنګه ما د ما څلور لورګان دي په مغه باندې د تحصیل وکم ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چین غړم ما ته شم دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خځه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قلی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوي یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودری نه وي به علم نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیات وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د موږ دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ده نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه ځکه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نسي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستل هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نو پوهېم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه او درلکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان چې دا اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا انجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د سنف او د استاد زنانه غم او خري کله کې دروازه ورته بندې کړي
bale دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه یا څوک راځي یا نور پنځه نه وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ
یعنې کله کله موږ د خپل خپلم نشو وځه ولا یو څه نشو ویلای د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانی او چلور وړ دولتي تک تک کامیاب شو کله کله مو باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده دا وردکۍ ما بوت له خپلګې بخښ کې مکنه ولا ما ته دوه نه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وټړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایې دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه د قابلګې دروازې په دی وټړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفات لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړای ونیسي د روحیه ورکو ولی هغه ژړه ډېر سخت وضعیت خراب و حتی دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلای او د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوای ویلی چې زه په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځې نه چې دوی دی وړکتون و دی مکتب و دی پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راو رسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جان زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې
کمی پیسې را کو بیرته پیوست کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم. کله کله داسې هم کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا وه چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دوی د کورس پیسې برابرې کړم، د دوی چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو دره چای وي چې هغه دوی په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده. کنه
تاسو ویل چې همیش به دوستان ته تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
په نه سړی ډېر چې ډېر خونېږي توته د ما یوه لورکۍ ده ډېره ماشاءالله بااستعداده، یعنی د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې، او پنځې ته هم چې کامیابه شوه له قدر کې وه. هغه به همیشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کو، حتی په خپل سر واسطه نه راځي. نو طبعا ده چې په مور په زړه به بیا هغه څه رقم زیږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خونه اوس خو هېڅ خواته هم امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي. اوس بیخي یعنی ولاک پوهېږم په دو مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي نا امیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی، داسې فکر کوم چې دم دو کورو شلو د دروازو ته زندانیان یو نور دتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی. مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دوی په کور ناست دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوایل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څوایې
ولا د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا ژوند دی ژوند په امید خوړل کیږي. بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه ننلويږي، دنیا هم د په امید خوړل کیږي. داسې نه شو ویلای چې په کلان د دې ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شو. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا اغه جونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واردل پاکستان دی ریویزی لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي کو واسطه دی، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی ترای شو په دو تاریخ بیا منابع چې په کور کې مګه کسان چې باسواد دي انجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي تشپاګه ما او ما لسمه کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي.
او هغه چې لوړ زده را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګې له دورا ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
ان شاء الله ان شاء الله داس خو نه دي کنه موږ غیر انقلابونه او دل دې تحولات په ژوند کې ولیدل، هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داس شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټول ته وایم چې داس یو ژوند بس ده چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص وا ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ته غرمې یو شی یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو په خسن تر اسو د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړ کی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوک هیواد پر خودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د زینو حقوق لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویمه جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په ډیر لسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه تولار شي او هلته ژوند کی کم هواد ته چې زی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کی نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ ولې داس په عمل کې څومره عملی کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا د چې د ژبایز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلې شو یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې کایو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې خورته دا لازم ده چې دغه خپل حقوقونه باید با خبره وشي ځکه د دې قانون څون مطالعه او کم هواد ته چغواړي ماجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منل دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهم دي د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي د هغه هواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نور هوادونو کې به داسې حرکت کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هواد لپاره د ننګ مثلا اترې جوړه شوې ده نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتای ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردای ده صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نشمیرل کیږي نو لازم ده چې ډیر احتیاط کار واخلي د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي د هغه په هکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په هکله بیا هغه ته ورتلل؟
ګورې، دا مسله ډېره مهمه ده. مونږ ډېر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي، ډېر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې پیدات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم دسه دوام وکړه، که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم دسه دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي، او ورته متوجه وسی زکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاط شوی نه دي سید د یو مقت وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثرا افغانان وسی د غلطه دي غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې به هر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمیزه را منسته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په لاسها او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکلمو روحانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي څري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو لمطالعه نه دی او سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزدا کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولنده شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نورو دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
bale مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړل کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سړي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډېر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډېر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندرځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ لری کی ځان شدا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی دي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي، خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده، نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي، د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه ار خواته بل شوه نن د مینې مشالو ندی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه خوشاله دا سر